یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوې نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څور موضوع پیشرفت زیات کردیم، مخاطر جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بزنده
موک په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډیر پرمختګ کړی. ډار مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوې او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دره غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلې یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د برېتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونې د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریه ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لېږدول کېدل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل، روغتیايي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درکه وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت یې د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلی نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په باورې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان را سره دی، په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجنډا نن هم د پرونیو بحثونو دوام دی او کچیر د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچیر توافق راغی نو دوی به یو ګډ اعلامیه هم صادره کړي. پرون چې تر اوسه پورې خبرې نه وې پیل شوې دي، د نن ورځې خبرې جزئیات نه دي راوتي، خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سه ویل کېږي چې د دغه خبرو څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوې هوکړې خلاف له خپل شخصي دریځه خبرې نه کوي. د دغه سرچینې په وینا په دوحه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانگزي 10 دقیقې د طالبانو پالیسي د یو دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان دا هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاري چې سره هوکړې ته رسیدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې اړې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لوري د اوربند اعلان تمه به یو بې ځایه هیله وي، ځکه د په وینا د دغې ډلې استازي د اوربند اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل سیب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. د قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمه ده چې په همدې موضوعاتو په ځانګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي، او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په وروستۍ برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یوه ګډه اعلامیه هم صادره شي. بله تکل سه
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهم ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده، خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي، نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلي دي.
د قطر په غونډه کې د غکم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د تلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلۍ را بدلۍ دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناستې ته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي، او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 2 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي، هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافي تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیالس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولی دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوي نه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي، هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بېغي نه په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بې د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورکړي، بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسي ته بلنه ورکړ شو، هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته، دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم پر رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسي نو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کېناستې ده په یو سکرپت تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسي راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي، افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو، او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي بالا نشته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي، د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغانی ستکه کیږي، که دوه سات درول کیږي دوه افغانی. نو د دې مشکل د حل د لپاره باید یو حیات ولاړ او دا حیات هلته خبرې وکړي.
ښاغلی حاجی اغا وایي اوس تر بل هر وخت د تازه میوو او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی، او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولی شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه به د تازه میوو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن آزادۍ رادیو ته وویل چې دا اټکل د 213 جریبه نویو احداث شوي باغونو لمخې شوای دی. د ښاغلي تسل په خبره په نوي احداث شوي باغونو کې نږدې 200 په نوي سیستم سنبال انرژي کې نول شوي، او تر دې دمه خپایله هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوو د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسو سره کې څوهنه اثر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 1509 افغانۍ.
لپی یو استودیو د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتي ټلویزیون په یوه وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا خبرونه ته ښه راغلی. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله مننه کوم تکا صاحب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي تلویزیون له لارې خپرېده، د برېټانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دي خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تیل وړونکي بېړۍ نیول کېدو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومه تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر د دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقاً، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همدارز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هېواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هېواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هېواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې تر پخوا هم. ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د تیل وړونکي کښتۍ نیول هم ستایلې دي. که بیرته دې موضوع ته راوګرځو، د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوی چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګڼې. پای نه حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر ملکیت تا ولري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو وبدي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په یو بیان کې ویلي دی چې موږ دلایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شوي بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډیر زیاته مننه فریبا. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره اوسې او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د قطرناک ستا حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې د غناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خلام داده چې دغه ناس د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل صاحب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان نه 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسیون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر مېرمنې دي، همداشان خبریالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولس تنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوې چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزی عزیزی د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړي او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزه همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بلې تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویانده وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړ وي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزی. قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اورېدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته لدې چې په کابل او غزنی کې ښوونځي په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولي دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شبه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لسګونه دولس کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړې، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې په روان کال کې تر ټولو خونړی برید تیره ورځ ترسره شو چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لا وشته ده. په دغه برید کې کله چې ما د شپخانې له رئیس سره خبرې وکړې دوه اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې څنګه کله چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دغه پیښې قربانیانو چې ملکي کسان زیات په ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان په دې څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي. ډېری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم زیانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتی دی، نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتی وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي. خو د دې ترڅنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوي کې څوک دي، څه ډول پلاوی را روان ده. خو بل ورته چې ما کله په غزني کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړي، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې محصور دي، د خپلو کورونو نه سراوتي. دوی دا وایي چې په غزني ښار کې څنګه څه امنیت شته، نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سکوت دي، لارې بندې دي، او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډیره زیاته حبیب الرحمن، تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12 بجې